وما ورز دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګیلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیزه الوتکې په کور جوړه کړې او اوس د نړۍ په چکر وتلې ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په 11 اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استازو قومي عدالت د ګیلمن له جنازي وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
من د شهیدانو انتقام دا دی تر اپور تاسو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو نو راځي موږ پلم ته نو تقریرونه دا شیان نه وخت نه نو دا یو عمل وخت او هغه عمل یې کړن په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولای شي په اسانه هم کولای شي.
وزاد مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شو دغه له څوک تاسو نشي کولای زه دې د پاره اوسل شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتی هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د هماغه سه شنبې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنوتې وو ور باندې ورغلې وي. خوراکي مواد یې د منځه تللي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، د زخمونو له وجې نه دا څو ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سرګروپ هم نه راغلی
نه دی راغلی. دا
چا پوښتنه کړې څه ودرېږي دلته څوک برلاندې شوي څومرې ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي اوږدمهاله غیابت. عباس ترنګزی د طالبانو له بیا واکته رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې یې څنګ ته کېدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی دی او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي، دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام جون او بقایا دا خطر سره مخامخ کړی دا او همي نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي
سره نه ولې چې په وحي خطر کې امریکایان سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسینا لري کړل او د امریکا سره اندېږي کابل کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدای لږ چې پاکستان کله امریکایان او نظام بدل شو دی دفتن اغا داره چه دوحه که دمیکن سنه دستیشه و اغای پشاو تموله او خلا داره ای قدهار که حاکمه چوله او نظام پاکستان یا غمان او دمیکن خلا ناقام شو.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلې او ګلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بل خوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه هم ترکتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دی راغلی.
نه چا پوښتنه کړې چې ته ودرېږه، دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي. دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو، هغه ورلاندې شو. چا
څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي؟ دقیق راته ویلی شي؟
تقریبا لس دولس نه خو ډېر ورلاندې شوي.
د چې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي او زخمیان؟
زخمیان خو ډېر دي.
زمون ماشومان تقریبا دا درېمه څلورمه ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو. مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړي وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو، داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلې. نو که هر څوک زما غږ اوري، په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمند شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو، د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ وي، چې څنګه ضرورت یې هغوی د پوره کول کې به ورسره حالې ځلې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون غورن غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړی نیورسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړه چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوي غزر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو ورستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون غورن غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې سره وبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زموږ دا غم وکړي چې یاره د پښتون د خیر ښېګڼې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه همدا ناست دي چې زه د مرکزي کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزي نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر، خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونی د ګیلمن وزیر لمړینی وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هیوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړله او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپې لینا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لینا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې وي تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویرې د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا چې تغیر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغیر چې مې واته کده ته ملاوي شي ته چیر ته ملاوي شي چې چې زه ډېر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وي چې بیا دې زه خپل ارو ورم چې سلام آباد ته د پچاکر بیا ورم خو زه ستي دای دای نه
خبر در کو سنگ خبر شوئے
دائی کے کلا وکلی تارو ور دائی بولے خبر آکڑا ماسیر تا ویل خپل ماسی میر تا ویل چادا سارا شہر دا غل ماسیر تا ویل چه سیدن یہ کڑای جائی مرن نا دائی او زیمانے پا حالا تیرو واسطا
مطلب تا چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل وړا نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلی چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دیتا لو چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیره ویل
اے شعر نه تا ویل دا شعر ورتا
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
میز به سوتی ګیلمن دوا ورینا دي اری سوتی یو مل ماتی کای جای د سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دې کې څه حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
داغي ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسته غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا وا ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عملہ چپے کڑی دو ہے پاتا موتا نہ لگی داو چھتا دیش مانوی آسے حکمات پہ ہاتھ چھرے لوڑ شتا کھائے گا تمانا یہ ویری تاکے ایسا ایچا سارا ایچا غانا و دیش مانی پل شہرے دا دنیا واوام تا خیر غوش چھ خدا فارا چھ بے عزت آنا کات
پیغام سور کول غوالے اخیر کے
اے چنینا سماو کی دا فرین تے ہم اوہر کو اچھے تی پاک وشی لیرا اے سنا دی کری پاشتون نتا آوے چھے تی پاک وکے چھے دارا بے دا دا باکا ویونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا اے سزارار وچاتا نتا ویر کرائے کو دا چھے پاشتانا تا آوے چھے تی پاک وکے چھے نو دا با دا باکا ویونا
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتل آزادۍ رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنې په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس ستانګزی چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو له امله ګوښې ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دېره دی. دا سرچینه وایي عباس ستانګزی چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانګزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول، او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده، د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي، او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغی دوی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته، او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد د دی هغه سالم انتقاد په حساب په دې دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه نه کوي چې دی د فرزند د خپل د مقام او د شوکي هلته ده، بلکې د همغه لپاره کوي چې کوم تعهدات دوی کړي وو هغه تعهدات دوی پوره نه شو کړلی او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او دا ټول د ایسای اوس فعلا مخالفینو کې دي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونې د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بی احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګرویدل د یویشتمې پېړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټۍ یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هېواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسئ. د شمیرو لمخه پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتی شرایط او نور ستونزو له امله وتلی. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 290,000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیره اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي وو. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارده هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 130 میلیارده سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 5 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیزه الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 0 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس دا الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او پام دې سره د نن و مورز عمران غانم هر جمعه د پیښو متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ لڅپو او پانو خپل و مورز لسید شنواری سره مه هیروي.
شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشتاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشتاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی غرونو سر سر غرونو سر دې د سندرو خار تلار نلري غرونو سر دې د سندرو خار تلار نلري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلري اے منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلري وخت برازي
لوبو له میدانا هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوې بلې اونۍ کې مو بیا هم زه بختیار ساحل هر کله کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي د کرکټ آسیایي شورا د ښځو آسیا کپ سیالیو نیټې او لوبډلې اعلان کړې دي د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره ښځه لیدلې دي انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی او د خپرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو له موږ سره پاتې شي پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو دغه سیالۍ چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي دغه راز چټک توپ اچوونکی نوید زدران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري هغه په درې پاړیو کې و لوبغاړي سوځولي دي دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي شپږ وکټ یې ترلاسه کړې دي د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي 15 اوریج لري هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري هغه 168 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټې اخیستې دي دا وایلو ده چې دا د افغانستان د لیست سیالۍ اووم پړاو دی تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي اوس د لیست سیالۍ په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو
بالکل
کله چې تا بیٹ سره بال لګیږي رنز راځي نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم چولو لپاره ډیر شته مالکم خو اننګز کو مامو سره اننګز بیل کو او دا د دوړو پارتنرشپ مختم ته پکاره راځي ولې سي مین میچونه مخته راځي موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه مین میچ سي دا فائنل دا ان شاء الله کوشش وکړو سي معمولی یو څو غلطیان دي هغه بیا تکرار نسی نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ دا موږ مورال های کوي نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوی دا کوشش کوو سي دا الټ اپلای کړو
نه او حقیقت دې سي چې خبر خاندلی نورم چې بیٹنگ کله کو مونږ یو بل ډیر په یو سره مثال یو بونډری راسی بل باندې په سنگل ته ولاړی نو کوشش هم دای چې غټ پارټنرشپ وکړو چې ټیم ته آسان شي
بالکل بلارانو څومره تاریخ وکړو مکه میدان یو د کوم پلان ورکول کیږي هغه د کوچ له طرفه یې کړي کیپټن له طرفه یې مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي د فیلډ مطابق باندې بالینګ کوي چې کوم فیلډ دی واخی یا کوم فیلډ زو واخم دې مطابق باندې لګیای ځکه دا ټارګټ سیده مونږ ته لیش کم هلکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ وو بیا هم ذکر کړی بلران وته ورکوم
ان شاء الله خپل کوشش انسان جدا خپل کوشش پورې اړه لري مونږ خپل کوشش کوو حساب کو نور فیصله دی الله دی او توخصه دا چې الله لیکلی هغه بره رسیږي نو مونږ به مونږ انسان ته خالي مونږ ته دا چې خپل مهنت به ګراوند کې کوو لکه څنګه چې روان یو دغه سه مهنت او دغه سه پلان سره وزو ان شاء الله نور رزلټ به ان شاء الله ایمونږی د کشمیر
د وکټ له حساب دیو مطابق ملو بکولا او کوم پلان دی کوچ منیجمنٹ طرف اس کوم پلان رکھول سو پیو پلان آ پلان ایکسیکیوٹ کاو تو پک کامیاب سو
او بالکل ماج سنگ جو وخت محل دس یو اننگ زو کم چ فصل بالو دس یو سر دیر شو سر سلوی وخت کم دائم پلان ما سٹرائک ریٹ کا انور وکٹو کی چ او لگ بال لند پاتے کی دو اگر سٹرائک ریٹ نہ جوڑے تو کنا لگا یو ون ڈے کی سنگ بیٹنگ کول پکاری بیٹسمین تا نو نن ما چ کم سی یو اننگ زو کا کنا نو واقعت چ
د یادو سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې به خبره شي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیګ دریم پړاو به پیل کړي فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره زیتون به د جوانان میهن سره اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې و د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي په دې سیالیو کې به د هندوستان نیپال پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي د غرض په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش ملیشیا سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي د دې سیالۍ لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي او دویمه سیالي به بیا د
جولای 15 نیټه د هندستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د وایلو د شهید یادو سیالیو پایلو به د جولای 25 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم او استرالیا ورسره له همدې امله څو ځل لوبلړې هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې درې سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري د افغانستان څلور لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبېږي. د غرض نوید الحق بیا د ټیکساس سپر کنگز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړي دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په اته سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په اتو سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سترایکرز په اتو سیالیو کې 4 ګټلې دي او کینډي فالکنز بیا په اتو سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي او د محمد نبی په لوبډل مشه ډمبولا سیکسرز لوبډلې په اتو سیالیو کې 3 وګټلې او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سترایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ورده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي او پیلو به د جولای په 21 نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالی ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یاد 4 سیالیو کې یوازې 3 وکټې اخیستې دي او په یو لوبه کې 14 منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمر زید چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای 14 نیټه پیلېږي. یاد ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 1004 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپل وروستي ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف څلور وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکې میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا اچول کېږي. سدا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخوانی نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښیي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي ځکه چې مخکې موږ ویلي چې پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی راکم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې دی؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړې توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپینز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی چې د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملاتیر ده، هغه په کې لوبیږي. همداراز نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلوبي نو نوې ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کار او د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبیو کې هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګا پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیستې سیالۍ روانې دي هیله ده چې شل اوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړې کې په کرکټ بورډ اداره کې لري تاسو په دې لوب ډلو کې داسې څه لیدلې یا خلکو سره مننه چې داسې انتخاب بشوي وي؟
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسه له طریقه مختره شي مونږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه شته دې لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راشي نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکی کیږي نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورئ د اکاډمۍ او کچې نه کوو ګورئ چې هغه اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي وګورئ په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سي هغه کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپېر افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغې څه لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول د سپایت په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمين کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغه لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګوري راسي او ورته وکړي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نصف فینش کولای لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونه سوه ګټلی خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کې نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوی کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکړي درې ورځنۍ سیالۍ وکړي څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي او هومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې ونې دا ونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مسپارم.